عبرانیانو تلیک نهم فصل زمکنای او آسمانی عبادت پلومړنی لوس کې د عبادت اصول او زمکنای عبادت ځای شامل وو. نو هغه خیمه جوړه شوه او په هغه کې دوه کوټې وې. پلومړنی کوټه کې څراغدان او یو میز وو چې په هغه باندې به خدای ته سپېڅلې ډوډۍ وړاندې کېدله. دا کوټه د سپېڅلې ځای په نوم یادېدله. هلته یوه پرده وه او د پردې شاته دوهمه کوټه وه چې د ډېر سپېڅلې ځای په نوم یادېدله. په دې کوټه کې د سرو زرو د خوشبویۍ د سوځولو د قربانۍ ځای او د لو صندوق وو چې په سرو زرو پوښل شوی وو. په دې صندوق کې د سرو زرو یو لوښی وو چې د من ډوډۍ پکې وه. د هارون امسا چې غوټۍ یې نیولې وې او د تیګو دوه لوحې وې چې حکمونه ورباندې لیکل شوي وو. د صندوق د پاسه د جلال نه ډک جوړ شوي آسماني مخلوقات وو چې د کفارې ادا کولو په ځای باندې یې وزرونه خواري کړي وو. خو اوس موږ نه شو کولای د دې شیانو په هکله په تفصیل سره خبرې وکړو. کله چې دا ټول شیان تیار شول، نو کاهنان به هر وخت لومړنۍ کوټې ته ورننوتل تر څو خپلې وظیفې سرته ورسوي. خو یوازې لوی کاهن به په کال کې یو ځل دوهمې کوټې ته ورننوتلو او د ځان سره به یې وینه وړله چې د خپل ځان او د خلکو د ګناهونو په خاطر چې په ناپوهۍ کې به ورڅخه کېدلې هغه قربانۍ وړاندې کړي. په دې ډول روح القدس به دا ښودل چې تر هغې پورې به ډېر سپېڅلې ځای ته د ورننوتلو لاره خلاصه نه شي تر څو پورې لومړنۍ کوټه ولاړه وي. دا د اوسنۍ زمانې دپاره یو مثال دی او دا په دې معنا ده چې هغه نظرانې او قربانۍ چې خدای ته وړاندې کېدلې نه شي کولی د عبادت کوونکي وجدان کامل او آرام کړي. دا یوازې خوړل او سکل او د پاکوالي ډول ډول مراسم او قوانین دي چې د انسان د بدن سره اړیکه لري او تر هغه وخته به کارول کیږي تر څو ټول شیان اصلاح شي. خو کله چې مسیح د لوی کاهن په توګه د هغو ښو شیانو دپاره چې پېښ شوي دي او لا تر اوسه موجود دي راغی، نو هغه هغې لویې او کاملې خیمې ته چې د انسان په لاس نه ده جوړه شوې او د دې نړۍ سره تړاو نه لري ننووت. هغه یو ځل او د تل دپاره د وزو او خوشیانو د وینې سره هغه ډېر سپېڅلې ځای ته وردننه نه شو بلکې د خپلې وینې سره هلته ننووت او موږ ته یې د تل دپاره خلاصون ترلاسه کړ. که چېرې د وزو او غیانو په وینو او د خوساکي د ایرو په شیندلو سره د خلکو ناپاکه بدنونه پاکېدلی شي، نو څومره به د مسیح په وینه چې خپل ځان یې د کاملې او بې عیبه قربانۍ په توګه د آبادی روح په مرسته خدای ته وړاندې کړ، وکولی شي زموږ وجدان د بې ګټې عملونو نه چې د مرګ سبب ګرځي پاکړي تر څو وکولی شو چې د ژوندي خدای خدمت وکړو. له همدې امله مسیح د خدای او خلکو ترمنځ د نوي لوس منځګړیتوب کوي تر څو هغه خلک چې خدای را بللی دي هغه تلپات میراث ترلاسه کړي چې خدای ورسره وعده کړی ده. ځکه چې هغه د دې دپاره مړ شو تر څو هغوی د هغو ګناهونو نه خلاص کړي چې د لومړني لوس په وخت کې یې کړي وو. د یوې وصیتنامې د کارولو دپاره ضروري ده چې دا ثابته شي چې وصیت کوونکی مړ شوی دی، ځکه چې وصیتنامه د مرګ نه وروسته اعتبار لري او تر څو پورې چې وصیت کوونکی ژوندی وي وصیتنامه اعتبار نه لري. له همدې امله لومړني لوز هم د وینو تویدلو نه پرته نه شو کولای چې اعتبار ولري، ځکه کله چې موسی د شریعت ټول حکمونه خلکو ته ورسول نو هغه د خوښیانو او زو وینه واخیستله او د اوبو سره یې پسرې وړی او د ویلنې د څانګو په وسیله یې د تورات په کتاب او خلکو باندې وشیندله او ویې ویل دا وینه د هغه لوز نښه ده چې خدای ستاسو سره کړی دی چې د هغه اطاعت وکړئ. په همدې ډول هغه دا وینه په خیمه او هغو شیانو باندې هم وشیندله چې د عبادت دپاره ترې کار اخیستل کېده. په حقیقت کې د شریعت له مخې نژدې ټول شیان د وینې په وسیله پاکیږي او بې له وینې تویولو ګناهونه نه بخل کیږي. د عیسی قرباني ګناهونه لرې کوي. نو که چیرې دا شیان چې د آسماني حقیقتونو یوه نمونه ده باید په دې ډول پاک شي، نو خپله آسماني شیان باید له دې نه په ډېرو ښو قربانیو باندې پاک شي، ځکه چې مسیح هغه سپېڅلې ځای ته وردننه نه شو چې د انسان په لاس جوړ شوی وو او یوازې د هغه رښتینی عبادت ځای یوه نمونه وه، بلکې خپله آسمانونو ته وردننه شو تر څو اوس زموږ دپاره د خدای په حضور کې راښکاره شي.
هغه سپیڅلی ځای ته
د دې لپاره ورننه نشو چې خپل ځان بیا بیا د قربانۍ په توګه وړاندې کړي. لکه څنګه چې لوی کاهن هر کال د حیوان د وینې سره سپیڅلی ځای ته ورننه وځي، ځکه کچیرې دا ضروری وای نو مسیح به د دنیا د پیدایښت نه تر اوسه پورې څو څو ځلې مړ شوی وای. خو داسې نه ده، بلکې هغه یوازې یو ځل او د تل دپاره په آخره زمانه کې راښکاره شو تر څو د خپلې قربانۍ په وسیله ګناه له منځه یوسي. لکه څنګه چې د انسانانو په قسمت کې یو ځل مړ کېدل دي او له هغې وروسته به تر قضاوت لاندې نیول کېږي، نو په همدې ډول مسیح هم یو ځل د ډېرو خلکو د ګناهونو دپاره قرباني شو. خو کله چې د دوهم ځل دپاره راښکاره شي نو د قربانۍ دپاره نه، بلکې د هغو خلکو د خلاصون دپاره به راشي چې د هغه دپاره سترګې په لاره دي.